سلامونه ستړي مشي. کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په کابل کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي نن د سفارت ودانۍ ته څېرمه په یو چاودنې کې وژل شوي دي. د دې خبرې جزئیات به درته په راپور او مرکه کې ولرو. نور روسي او مهم مطالب هم درته لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي نن په هغه حمله کې ووژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی. له دې مخکې د روسیې دولتي خبری آژانس رینا نووستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنې کې چې ظاهرا یو انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته یو انتحاري بریدګر غوښتل چې د خلکو په ګڼګوڼه کې خپل بمونه والوزوي، خو د ښاغلي زدران په وینا خپل هدف ته له رسیدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل وسالۍ په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګشوب لاړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼه کورونه ړنګ کړی دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخزولې چې په یاده زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګشوب لې رسېدو خبرونه را رسېدلې دي. ښاغلی حنیف تکړه چې خایې د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزله د دفو وینا سخت وه او د کونړ لری پرتو او غرنۍ سیمو معلومات ترلاسه کول وخت اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامداره مرستې ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې لڅ د باندې 1 میلیونو خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی نه دی ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا یا او اروپای ټولنې په ګډون د لوی بس پنورکونکو هوادونو او نړیوالو سازمانونو په قطار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیا نوی صدراعظم یا صدراعظم سبا د سپتمبر په 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیسټرس په صدراعظم په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیا مخکینی صدراعظم بورس جانسون د جولای په 8 خپل استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1,000 غړي چې جانسون هم غړی دی د دغه هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهای اتباو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورن کړی دي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل دا کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اگست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. بهیان چې شمیر په ایران کې شاوخوا 3 لک کسانو ته رسیدي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه پیروان لري وای، دوی په ایران کې چې اساسي قانوني د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلې په منظم ډول زورول کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل په نننۍ چاودنې کې چې د روسیې سفارت ته څیرمه شوې ده، د دې سفارت 2 کارکوونکي پکې وژل شوي دي.
نن غرمه مهال شاوخوا 11 بجې د کابل ښار اومې حوزې اړوند د روسیې سفارت سره نږدې یو ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې دالته په ګڼه ګوڼه کې ځان ته چاودنه ورکړي. خو
د دې پیښې په اړه درته روسي جزئیات په خبرونه کې لرو. په کونړ کې د زلزلې له امله خلکو ته مرګ ژوبل اوښتی ده.
او اوسه پورې په نورګل کې 6 نفر شهیدان لرو، 9 نفر زخمیان او تر 30 پورې کورونه زیانمن شوي دي.
په غزنی کې د فرهنګي فعالیتونو د ډېرېدو غوښتنه د فرهنګ پالو لخوا
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي.
نور مطالب هم درته لرو، زموږ ملتیا وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې مو زه فریده سیال کوربنه یم. تر روسیې د سفارت دوه کارکوونکي نن په هغه حمله کې وژل شوي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې وخت کې د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنې کې چې ظاهراً یوه انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات زموږ همکار همین هیواد راکوي. همین صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.
مننه. سلام تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته. نن ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په چاودنه کې وروستي جزئیات چې د طالبانو حکومت امنی قمندانۍ له موږ سره شریک کړي دا دي چې په دې برید کې څلور ملکي افغانان او دوه د روسیې سفارت کارکوونکي وژل شوي دي. له پیښې سمدستي وروسته د طالبانو حکومت د کابل امنی قمندانۍ د یو ملکي کس ته ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو وروسته دا تلفات ډېر شول. خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کابل کې د روسیې سفارت سره د چاودنې له امله زموږ څلور تنه هېوادوال همداشان دوه تنه د روسیې سفارت کارمندان وژل شوي او د دې تر څنګ یو شمېر افغانان زخمیان شوي. زنمرګي بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شوی و او له امله یې چاودنه رامنځته شوې وه.
ښاغلی زدران وویل چې امنیتي کسان یې ساحې ته رسېدلي او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي، خو هغه عیني شاهدان چې د ویزو د اخیستلو لپاره د روسیې سفارت ته ورغلي وو د ډیرو تلفاتو خبره کوي. دو عیني شاهدانو فردوس او داریوش ازادي راډیو ته وویل،
تعداد ډېر وو، ټولې جامې د انسانانو په غوښه کړې وې. ډېره زړه بوکنوونکې صحنه وه. تر څو چې مې ټیکسي نیوله شپږ امبولانسونه مې ولیدل چې له ټپیانو ډک شول او زه خپله هم روغتون ته راغلم. هغه شیبه چې چاودنه وشوه په ځان پوه نه شو، ټول وغورځېدل. د ټپیانو او شهیدانو شمېر ډېر وو، تقریبا شل امبولانسونه مې ولیدل چې خلک انتقالول.
رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې په کابل کې د روسیې سفارت و کارکونکو نن سفارت ودانۍ ته چیرمه په یو چاودنه کې وژل شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا او کومې ډلې کړی دی. چاودنه په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په داسې حال کې شوی چې خلک د ویزو د اخیستو لپاره په لیکه کې ولاړ وو او د دې احتمال هم شته چې د دې پیښې تلفات وروسته ډېر شي.
ډېر زیاته مننه همین صاحب چې روسي جزئیات مو راکړل. د روسیې د سفارت دوه تنه کارکوونکي نن په هغه حمله کې وژل شوي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې مخکې د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهراً یوه انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. دا موضوع د سیاسي چارو له شنونکي فاروق فردا سره بوچه همدا شی بر سره پلی کده. فردا صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی. په پیل کې کرته دا وای شي د دې پیښې په وړاندې به د روسیې سمدستي احتمالي خبرګون سوي.
تاسو پوهیږئ چې روسیا او طالبان له 2014 کال نه راپدې خو سره دوستی او انډیوالي لري. سو ځلې جلسې هم په روسیا کې دایر شو. اوس نو له دې مسلې نه روسیا به فکر نه کوم چې د یو نظامی حمله د پاره تیاری ولري. روسیا یا به داسې وکړي چې په دې اعلامیه په خبرولو سره په دې مسله اکتفا وکړي او یو خبرداری ورکړي هم طالبانو ته او هم د تروریستي ډلو حامیانو ته. او ځینې کړی بیا وایي چې روسیا به ممکن حاضر وي چې نظامی حمله وکړي. زه به له دې خبرې سره زیات توافق ونشم کولای، ځکه چې روسیا اول افغانستان سوریه نه ده چې روسیا ورباندې حمله وکړي او په سوریه کې روسیا حایل هیوادونه نه درلودل لکه افغانستان غونډه چې دلته حایل هیوادونه لکه تاجکستان او ټول آسیایي میانه د افغانستان سره نږدې دي. روسیا به دا جرأت ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامی حمله وکړي. او له بل پلوه روسیا په افغانستان باندې د حملې یو تاریخي درس هم لري چې ممکن هغه هیر نه کړي. ولې د اوس لپاره ولیدل شي چې روسیا د دغه اعلامیه په خبرولو سره بسنده کوي او یا پر طالبانو فشار راولي چې د تروریستي ډلو مخه ونیسي، ځکه چې داسې انګیرنې هم شته چې روسیا او طالبان باید ښه مناسبات ونه لري، ځکه چې د روسیې نظامی حمله به د بین المللي خبرګون سره هم مخامخ شي او روسیا په په دې خبره پوهیږي، که پوه نشي نو دا به یې بله قمق نه وي.
فردا صاحب، تاسو یادونه وکړه چې امکان نشته چې روسیه لکه د سوریې په څیر باندې په افغانستان باندې یو نظامي حمله وکړي، او دوی د تیر نه هم یو تجربه لري. آیا د دې امکان شته چې روسیه اوس مهال د کوم سفارت چې دلته خلاص ده وتړي؟
سفارت خو نشي تړلی، ځکه چې دغه ډیپلوماتیک اړیکې د طالبانو او د روسیې ترمنځ شته. په افغانستان په روسیه کې هم د طالبانو سفارت فعال دی، ولی روسیه په افغانستان کې د نظامی حملې لپاره آدرس نه لري. کوم آدرس باندې حمله کوي که په هر ځای د روسیې دپاره هدف دا خو بیا تروریستي عمل دی، او د سفارت تړل د ډیپلوماتیکو مناسباتو تړل دي. طالبان په اوس مهال کې له روسیې او چین او پاکستان او ایران نه بل آدرس د بین المللي اړیکو کې نه لري. روسیه هم پر طالبانو باندې حساب کوي.
فردا صاحب، تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې داسې انګیرل کیږي چې باید د طالبانو اړیکې د روسیې سره یو څه خړې پړې شي، علت څه ده؟
ځکه چې طالبان او روسیه سره له مخې نه دوستی لرله، او روسیه د طالبانو له اوږې نه د اشرف غنی په حکومت باندې ښې کلکې ډزې وکړې. د خارجانو د وتلو مسأله د لومړي ځل دپاره د کرزي له خولې نه په روسیه کې پورته شوه، او دا خبره هم وشاربل شوه، او تر دې حده پورې چې بیا خارجان هم ووتل. روسیې او طالبان یو له بل سره ښه مناسبات لري. روسیه د طالبانو دپاره د بین المللي سټیژنو کې د راوتلو ډیره ښه وسیله وه، او روسیه وکولی شو چې له طالبانو نه د بهرنیانو پر ضد ښه استفاده وکړي. دغه دلایلو چې روسیه او طالبان سره نږدې کړل. اوس دا خبره د طالبانو او د روسیې د خرابو د مناسباتو د خرابولو دپاره ځکه پرمخ وړل کیږي چې بین المللي ټولنه غواړي چې روسیه ته یو درس ورکړي. هغه طالبان چې تاسو ورباندې حساب کوئ نن له تاسو سره نشته، او د روسیې انزوا کول د طالبانو سره په دوستۍ کې دا هم د روسیې د رقیبانو لپاره یو پرمختګ دی.
فردا صاحب، روسیې تل ویلي چې په افغانستان کې څو زره بهرني جنګیالي دي، او دا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته چې روسیه اوس ورباندې نفوذ لري په دغه ساحه کې دا ګواښي. آیا دغه حمله ستاسو په نظر هم د ډلو په افغانستان کې ترسره کړې ده، یا کومې بلې ډلې؟
روسیه پر دوو ټکو باندې همیشه اتکا کوي، کلوای یو زر او کلوای لس زره حزب التحریر او د داعش د خراسان ډلې د افغانستان په شمالي سیمو کې پیژندل شوي یا شمیرل شوي دي، چې دا رقم نه دقیق دی او نه چا دا شمیره سنجولې ده. خو په هر حالت کې آسیا حزب التحریر نه یوازې د هیواد په شمالي برخه کې، بلکې حتی په کابل او کابل پوهنتون کې هم شتون لري. روسیه له دې دواړو نه یادونه کوي، ولی زما نظر حزب التحریر په ځانګړي توګه یعنی په خپل ذات کې د تروریستي عملونو سابقه نه لري. ولی دا چې د داعش خراسان ډله دا کار کړی وي، تر اوسه پورې دوی دا خبره نه ده منلې. ممکن روسیه په دې خبره پوه شي چې په افغانستان کې د دوی اصلي دښمنان څوک دي.
فردا صاحب، دا هم راته په لنډو ټکو کې وایي چې له دې پیښې وروسته به د طالبانو او د روسیې روابط څنګه وي؟
خه، طالبان به په روسیې سره په خپل تعهداتو باندې ولاړ وي، ولی په افغانستان کې نه یوازې طالبان بلکې نور هیوادونو هم لاسوهنه کوي، او دا خبره روسیې ته هم جوته ده. روسیه په افغانستان کې پوهیږي چې په کومو ټکو باندې اتکا وکړي، او څه آدرسونو سره مشخصې خبرې ولري. ولیدل شي چې مناسبات څه رقم کېږي، ولی په عمومي صورت سره د طالبان دا هیله لري چې روسیې سره مناسبات خرابه کړي، او د روسیې دپاره هم دا ممکنه نه ده چې له طالبانو سره څورته وایي دښمنی وکړي. ځکه چې که روسیه له طالبانو لرې ده، نو آسیایي معنی چې د روسیې مقناطیسي ساحه ده، د طالبانو سره نږدې اړیکو کې ده، او په هغو هیوادونو کې خرابي مستقیما په روسیې پورې تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شړونکی فاروق فردا و، چې د روسیې په سفارت کې روسي جزئیات راکول. مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په څلورو ختیځو ولایتونو کې د تیرې شپې زلزلې په لسګونه کورونه ړنګ کړي، او له شپېتو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې چارواکي وایي د تیر شپې زلزلې چې د ریختر په حساب زور 15.3 خودل شوې، لږ تر لږ 150 تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې کارکونکي احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګل څوکۍ او نارنګ ولسوالۍ کې زلزلې شپږ تنه وژلي او نهه ټپیان کړي دي.
اوس پورې په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، نهه نفر زخمیان او تر څلوېښتو پورې کورونه زیانمن شوي دي. په نورګل ولسوالۍ کې 12 کورونه په څوکۍ ولسوالۍ کې او 9 کور په نارنګ ولسوالۍ کې زیانمن شوي دي.
د نورګل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شهزاده سادات وایي د مزار درې بیلابیلې برخې زلزلې ځپلې دي.
د نورګل ولسوالۍ د مزار درې کې سویل تنګي کې چې دي 4 نفر شهیدان شوي دي او 1 نفر په جوبګي کې شهید شوی دي او 1 نفر په شماش کې شهید شوی دي. په شماش کې زید مالی تلفات او خټې خلکو ته خوشپنګ نفر شهیدان شوي دي، 9 نفر زخمیان دي.
بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی ته 13 تنه ټپیان راوړل شوي چې څلی رشي د ننګرهار پوهنتون لیلیه محصلینو چې له زلزلې د ځان ژغورلو پر مهال یو بل سره ټکر شوي او پاتې شپږ تنه د جلال آباد ښاریان دي.
دغه 13 تنو ټپیانو څخه څلی رشتنه چې صحیح ټپیان وو ته درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت شوي او شپږ تنه بستر دي. په دغه شپږ تنو کې د یوې زنانه چې عمر یې تقریبا 15 کاله ده حالت د اندېښنې وړ ده او پاتې 15 نفرو حالت د اندېښنې وړ نه ده. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ټول روغتونونه د دغسې حالاتو لپاره پوره آمادګي لري.
د ننګرهار گاوند ولایت لغمان کې د والی وین قاری او مری رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په ولایت کې زلزلې 2 تنه ټپیان کړي او 15 کورونو ته زیان اړولې ده. همداراز په نورستان کې هم چارواکي د 2 تنو ټپي کېدو او یو شمیر کورونو ته د زیان رسیدو خبره کوي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې زلزله خلکو ته د سر او مال زیان په داسې حال کې اړوي چې په دې وروستیو کې زلزلې او سیلابونه زیات شوي چې په روان کال کې یې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان په ګډون یو شمیر نور ولایتونو کې ولسی وګړي سخت ځپلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې د چاودنې په غبرګون کې وایي د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجه ګواښونو پر وړاندې باید ټول هیوادونه مبارزه وکړي. د جمعې په ورځ د هرات په گازرګا جومات کې د ځانمرګي برید په پایله کې د طالب پلوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 6 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې له چاودنې وروسته له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی. د هرات په گازرګاه کې د تیر جمعې ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګي برید وشو. د دې برید اصلي موخه طالب پلوی مولوي مجیب الرحمن انصاري وو، خو ورسره نږدې 40 نور لمونځ کوونکي چې د مولوي انصاري ورور هم پکې شامل وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله اعلامیه کې دا پیښه د هغو بریدونو دوام بللی چې په افغانستان کې په جوماتونو، قومي او مذهبي لږکیو باندې کېږي او مسؤلیت یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوله د داعش خراسان څانګه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا برید غندلی او زیاتوي د ترهګرۍ هر ډول پیښه پرته له دې چې انګېزې ته یې فکر وشي او د هر چا له خوا شوې وي جرم او د تابوجې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شورا د غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی دوی د نړیوالو بشر دوستانه او نورو قوانینو په نظر کې نیولو سره سم د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي غوښونو پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي. امنیت شورا د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. که څه هم په مولوي انصاری د شوی ځانمرګي برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو د داعش کار بللی او ویاندې ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام یې خپره کړې ولیکل. دوی مولوي انصاري ته له دې وړاندې د دې ډول برید په اړه خبر ورکړی و. د اعلامیه کې زیاته شوې وه تر څو چې په دې برخه کې په خپله علمای کرام هم لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی. مولوی مجیب انصاری د تیر جمهوری نظام سرسخت منتقد بلل کېده. هغه مودوړاندې په کابل کې د دینی عالمانو په نوم جوړ شوی غونډه کې وویل د طالبانو د اوسنی رژیم له مخالفانو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې لپاره خبرګون سره مخ شوې وه. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د داعش ډلې له خونړۍ بریدونو سره مخ دي. بری بریدونو کې د طالب چارواکو په ګډون دینی عالمان او ملکیان هم وشل شوي. طالبان له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې داعش ډلې ځپلې، خو دا ادعا تر ډېره تر پوښتنې لاندې ده. داعش ډلې هغه خوندي سیمې چې طالبانو یې امنیت هم ډیر ټینګ کړی و په نښه کړي. د بېلګې په توګه د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. همدا ډول د طالبانو یو تر ټولو مهم دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی چې امنیت خورا کلک نیول کېده، داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې وواشه. ځانمرګي بریدونه د جمهوري نظام پر مهال د طالبانو یو له هغه جګړهیي زولار و چې د هغه مهال حکومت یې ننګولی و. خو د طالبانو اوسنی رژیم هم د داعش لخوا له همداسې یو تاکتیکي جګړې سره مخ دی چې تر اوسه یې طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پاکستان کې روسیو سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي. یو ان ایچ سی آر راپور کړی چې د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلابونو سیلاب ځپلو سیمو کې له څه د باندې څلور لکه افغانان زیانمن شوي دي. د دې راپور جزئیات صفی الله ستانکزی راکوي.
د راپورونو له مخې لدې چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوخار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل:
کچې په تیر شوی سیلابونو کې مخکې چې راغلی 2010 کې نو هغه کې پکې ما کمپونه کړی وو، نو هغه بیخي د اوبو مخې ته پراته دي. اخیش کو دا کېم چې دا د چارسدی او د نوخار مینځ کې دی، بالکل لکه د نوخار د سیند پرې غاړه باندې پروت دی.
افسر خان وایي د کډوالو کمپونه ډېر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لویو سیلابي څپو او نورو طبیعي پیښو ته تاب نشي راوړی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو ان سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو ان سی آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلعه ده او چارسده ده او ډیری خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې هغو سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تښتلي دي.
ښاغلي بابر وویل سیمه ییز ژغورندویه ډلو او یو این ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلي او د هغوی ژوند خوندي کړی. خو بابر افغان کډوالو ته د اوښتي مالي تاوان ډیر زیات بولي. یو ان ایچ سی آر ویلي تر دې دمه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې 1000 خیمې ویشلي او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1400 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 25,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې فرهنګي بهیرونه پیل کړي. دوی په غزنی مرکز کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه پرانستې ده، خو بل لور ته بیا په دغه ځای کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت سایه وایي. له دې سره په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل شي چې زیات په دې راپور کې واوري.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکري بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. د یکشنبې په ورځ په دې اړه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د دغه ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دغه غونډه کې وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګ پال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره شوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. ښاغلی مجاهد څرګنده کړه چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار اچول سوی او مخه د خلکو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دولتي مسؤلینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا به په اره ولسوالۍ کې یوه څانګه لري. په دې کې به زموږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشیع دي، کله تاجکو ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اره ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده د ستاسي وټولنه جوړ کو.
شاغلی مجاهد په غزنی کې لمیشتو فرهنګ پالو لیکوال او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او وی ویل ډیر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. دغه غونډې ته د غزنی یو شمیر شاعران، لیکوالان او د قلم خاوندان ورغلي وو. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعاتو کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پالو او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعدادونه غوړېږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا وروګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو، رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل قلمونه ایشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لاسپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه تاسو سره په تماس کې مادات سلام مو. د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست دی چې روغ زموږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختیځې سیمې چې کومې دي کنه، دغه بېخي نت بېخي صفر کې ضربېږي. نه د خبرو دپاره کار کوي ټیلیفون، نه د انټرنیټ دپاره کار کوي. تقریبا یوه جمعه وخله یا یوه هفته وخله ګوره دې زیاتو کم د قشان دی وخلې، اوس هم کار په ټپو باندې ولاړ دی. د خدای زنګونه وواله وي کار کېږي او کار کېږي. ورو دلته شوقین ښه ډېر زی خلکو په 100 په 10 په 50 ولې تنه یې ولکو په ګروپو کورې خلکو ټلیفون خسته دي. خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي، همدغه ټلیفون نه دي چې هر یو مسله لاړ شي. زمونږ ګوانی مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شي همدغه ټلیفون نه داسې پول کار کوي چې سره کم انټرنیټ کې دغه غږ شانتي غږیږي. دلته روزه خلکو کاروبارونه ډېر نیټ خلکو د روان دي، په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي. اده د کور سقوط دي صفر کې ضربېږي. هیڅ کار نه کوي. زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ ارمانونه ډېر په زړه باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دی چې بس ځان تیزې چې دام د لاسه ورکونه له دې زمونږ به حال رحم چې وسلام ګلدین چې نروال.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ، زو عاشق الله خبر کوم. دسې خبره د وروره چې ملل متحد شته نو نور د خیره د غشته دی. په افغانستان کې کوم حالات روان دي، سترګې په ولې پټوي؟ ټول خلک په دې باندې پیږي چې غوا توره ده او شدې سپین دي. او تاسې نو وایئ چې ملل متحد نه حکومت شته دلته، نه عدالت شته دلته، نه انصاف شته دلته، نه د مسلمان تپوس کېږي، نه د انسان تپوس کېږي، نه د حیوان تپوس کېږي. ولې سترګې پټوي ملل متحده چې جلسې او شوراګانې کوي؟ خپل وخت ضایع کوي، وخت مه ضایع کوي. افغانستان کې خلک د ولګې مري، افغانستان کې خلک بېکاره دي، په افغانستان کې هر څه پلج دي. د الله رب العزت نه ویریږئ، د الله ته متوجه شي. که کافر وي که مسلمانان وي، په دې ملک باندې رحم وکړي. ټول خپل کسان دې په دې کړي دي ورشي، یو ریاست له چې ورشي یو رئیس دې پکې، ټول خپل خورې ورور راره راوستي دي. سواد نه لري، اسلامي تربیت نه لري، اخلاق نه لري، او په خلکو باندې حکومت او عدالت کوي. او تاسو په پټو کوټو کې راټولېږئ او فیصلې کوي. الله دې فیصلو ته پوس بد نه کوي. مسلمانان وي او کافر وي، په دې افغانانو باندې رحم وکړي. او د نږدې نه راشي، تاسو د حالات ویني په دې ملک کې څه تیریږي. په دې ملک کې کم خبرې روانې دي. دلته حکومت نشته، نظام نشته، عدالت نشته، انصاف نشته چې د خلې خبرې دي. الله تم غفور کوي او انسانانو ته امر کوي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته سپورتي او تاندې څنګه پروګرامونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې ووژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې مخکې د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي راپور ورکړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهراً یوه انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته په یو انتحاري بریدګر غوښتل شي د خلکو په ګڼګوڼه کې خپل بمونه والوزوي. خو د ښاغلي زدران په وینا خپل هدف ته رسیدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزارداري سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبل اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې ولړزولې چې په دې زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګ ژوبل رسېدو خبرونه رسېدلې دي. ښاغلی حنیف زیاته کړه چې ښایي پیخه تلفات نور هم زیات چیز که زلزله د په وینا سخت و او د کونړ لری پرتو او غرنی وسیمو معلومات ترلاسه کول وخت اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر یې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پرمټ په افغانستان کې لڅ د باندې 20 میلیونو خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. WFP نه دی ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیا نوی صدر اعظم یا صدر اعظم سبا د سپتمبر 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه خو څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لسټرس به د صدر اعظم په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیا مخکینی صدر اعظم بوریس جانسن د جولای په 5 خپل استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1,000 غړي چې جانسن هم غړی دی د دغه هیواد د راتلونکي صدر اعظم پریکړه کوي. او د ایران د بهي اتباعو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران یې په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورن کړي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون وویل دا کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کیږي 14 غړي نیول شوي وو. په هیان چې شمیر په ایران کې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 لونه پیروان لري وای. دوی په ایران کې چې اساسي قانوني د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول زورول کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبله میدان په یو بل ونی خبرونه کې مهرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په متحده عربی امارات کې د کرکټ د اسیا کپ پیل شوی سیالي دوهم پړاو ته رسیدلې او نن د دوهم پړاو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د سریلانکا په وړاندې سیالي ترسره کوي. له دې وړاندې افغانستان په ګروپي سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې چې د اگست په 28 باندې ترسره شوه سریلانکا ته ستره ماتې ورکړه. سریلانکا 115 منډې وکړې او افغانستان دغه هدف په 10 اورونو کې د 2 وکټو په زیان باندې پوره کړ. دغه شان د ګروپي سیالیو په دوهمه لوبه کې بیا هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستان په لومړي بیټنګ کولو سره 120 منډې وکړې او هندوستان دغه هدف د 19 اور په څلورم بال باندې د 15 وکټو په زیان باندې پوره کړ. افغانستان د دې سیالیو په دریمه لوبه کې البته د ګروپي پړاو په دریمه لوبه کې بنگلاديش سره مخامخ بنگلاديش ته هم افغانستان ماتې ورکړه. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ 120 منډې وکړې. افغانستان دغه هدف په 19 اور کې د 3 وکټو په زیان باندې پوره کړ. د دې ګروپ بل لوبډله هانګ کانګ و چې د هندوستان په وړاندې لوبه وبایلله. دغه شان بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې لوبه وبایلله او بنگلاديش د دې سیالیو نه ووتو. هانګ کانګ بیا تیره شپه پاکستان نه لوبه وبایلله. په ستر توپیر باندې هانګ کانګ پاکستان 104 منډې هدف ټاکلې او هانګ کانګ 42 منډو باندې خپل ټول لوبغاړي وسوځېدل. د سوپر فور یا د سلور غوره لوبډلو په پړاو کې افغانستان سریلانکا هندوستان او پاکستان یو بل په وړاندې لوبې کوي. افغانستان نن د سریلانکا سره مخامخ دی. د سریلانکا په وړاندې به لوبه کوي. دغه شان سبا ته د هندوستان او د پاکستان ترمنځ لوبه ترسره کیږي. سریلانکا به له هندوستان سره هم لوبه کوي. افغانستان او پاکستان هم یوه لوبه لري. البته د راتلونکي 4 شنبې په ورځ او د راتلونکي 5 شنبې په ورځ باندې به افغانستان د هندوستان سره مخامخ کیږي. هغې سره به لوبه کیږي. نن سیالۍ په اړه باندې به د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیمجي صاحب سره وغږیږو او د بېلابېلو اړخونو باندې به ورسره خبرې ولرو. تر ډېره موده خپرونه نن د آسیا کپ سیالیو ته ځانګړې کړې ده. جار صاحب را سره همدا اوس په خپرونه کې یوځای شوی دی. جار صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. نن د آسیا کپ د دوهم پړاو لومړۍ لوبه کې سریلانکا له افغانستان سره مخ ده. که څه هم افغانستان له دې وړاندې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده، البته په ګروپي سیالیو کې څه فکر کوي چې د نن لوبې پایله به هم د تیر په څیر وي؟
سریلانکا یو پیاوړې لوبډله ده. لډې بخارې سی ټیسټ نیشن ده. د ورځني سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. همدارنګ شل ورځو سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. په خپل کې تاسو فکر وکړئ ایشیا کپ کې د 15 ځل د فکر کوم سریلانکا په ګډون کې 15 ځلې ایشیا کپ هم ګټلې ده. نو دې معلومیږي چې سریلانکا پیاوړ لوبډله ده. سره له دې چې موږ ورسره لومړی میچ ډېر ښه وکړو، ډېر په اسانۍ باندې افغانستان وګټه، خو هېڅکله دا په دې معنی نه ده چې سریلانکا دومره کمزور لوبډله ده. البته یادونه کوم چې افغانستان لوبډله اوسني وخت کې چې په کوم ریدم کې روانه ده او کوم د ګټلو په موډ کې روانه ده، نو دا د ښکارندوی کوي چې هر لوبډله ته یوازې نه سر خوږی ورته جوړي، بلکې هر لوبډله راپرځولی هم سي. نو په همدې هیله باندې چې نن به خیر سر له سریلانکا سره ډېره ښه لوبه کېږي. دویم پړاو لومړۍ لوبه ده او انشاءالله چې ښه لوبه به وي.
جار صاحب، 2013 کال په آسیا جام سیالیو کې که ستاسو یاد شي موږ تقریبا ورته سیالۍ کړې وې. د ګروپ په لوبو کې مو سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړه، خو په سوپر څلور پړاو کې بیا مو له پاکستان او بنگلاديش نه لوبې وبایللې او دغه شان هندوستان سره مو مساوي پای ته ورسوله سیالي. دا ځل خو بل ورته برخلیک سره نه مخ کیږو.
دا خو کرکټ د هر څه پکې شونی دي، هر څه پکې پېښېدلی سي. تاسو 2013 کال ته اشاره کړې وه چې سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړل او په سوپر فور کې بیا پاکستان او بنگلاديش نه لوبې وبایللې. دا او له انډیا سره برابر کړې کې تاسو یاد وي. نو هغه وخت نه که تاسو ګورئ د افغانستان په ایشیا کې په ایشیا کپ کې بیا ډېر ښه سوی د خزرې درې دا ټول لوبډلې ته ډېر د قدر په سترګه ګوري، بلکې دوی نه ویره لري. نو دغه هر څه چې دي یو څه روحي فشار د سریلانکا باندې. نو زه فکر کوم چې سریلانکا نن ګټو ان شاء الله تعالی چې په نورو لوبډلې سره چې مخامخ کیږي، چې هغه کې هندستان او پاکستان لوبډلې دي، نو هغه هم دغه یو څه فشار لاندې وي. که پاکستان سره موږ خپل هغه پرتله کو، پاکستان هغه مین بیټسمنان چې دوی په ډېر ملا تړي په اصطلاح بابر اعظم دا بابر اعظم په پام کې نه ده، لکه څنګه چې دوی ور نه هیلې وغه لري. ګرک رضوان او دابل په خر زمان خرنځونه وکړل، په تیر سیالۍ کې خرنځونه وکړل، خو د افغانستان بالینګ له نور بالینګ سره څه توپیر لري. نو په دې هیله باندې چې انشاءالله تعالی کوم لومړی سیالۍ سرلنکا نه ګټو په دغه پړاو کې انشاءالله تعالی نور ټیمونو ته هم سرخوږی یوازې نه سرخوږی جوړو بلکې ګټو به انشاءالله تعالی دا حزب وکړو.
او جار صاحب د لوبډلې لپاره د نن ورځې د لوبې د ګټلو په هدف څه پکار دي؟ فکر نه کوي چې نن یو بدلون ته اړتیا ده؟ البته هغه یوولس لوبغاړي چې په لوبغالي کې به لوبېږي د یو ال راونډر په ځای باندې ستاسو نظر څه دی؟ یو توپهون کې د چانس ورکړل شي خبر نه وي؟
رښتیا هم ډېر خلک همدا غوښتنه کوي چې د ال راونډرانو په ځای کې چې ته کس داسې راشي چې هغه پراپر بیټسمین واوسي په میډل اوډر کې وي نو ډېره به ښه وي. خو که تاسو وګورئ په وینینګ کمبینیشن څوک په اسانۍ نه خرابوي چې کومه ستونزه نه پېښ شوي. که چېرته اوس موږ دې ته ګوته نیسو چې مثال خبرې یا د کریم جنت کې نه نو کریم جنت خو تر اوسه پورې بیټنګ کړی نه ده نه بالینګ کړی ده دغه به هم ډېره نامناسبه نه وي. همدارنګه که تاسو عظمت عمرزي ته وګورئ عظمت عمرزي ته هم په دی سیا جام کې د ډېر بیټنګ د نوبت لاندې ورغلی تر اوسه پورې ورته داسې بالینګ یې کړی صرف یو نیمې کړی داسې ډېر بالینګ هم نه ده کړی. نو زه فکر نه کوم چې په ټیم کې ډېر چینجز متوقع وي. البته بیا هم هغوی هلته نږدې دي کېدی شي پیچ ته په کتو سره حالات په کتو سره ممکن کم چینج وکړي.
جار صاحب راتلونکي چهارشنبه پورې بیا له پاکستان سره موږ مخ کیږو او خای ډیر افغان مینوال دغه لوبي ته په تمه اوسي او له پاکستانه د لوبي ګټل ورته تر ټولو لوب مهم ښکار شي. د پاکستان په وړاندې د بریا چانس څومره دی؟
نشته پاکستان سره خو زموږ لوبي د سویډن له مخې چې هندستان او پاکستان کولی اوس موږ افغانستان او د پاکستان لوبي همدغه بڼه اختیار کړې ده. او څومره لوبي چې موږ له پاکستان سره کړې دي ډېرې سختې دي که په نړیوال جامو کې موږ سره کړې دي که په شل ورځو کې وي که پنځوس ورځو کې وي نو تر وروستي اورو پورې غځېدلې دي. او دا وارې چې کمبینیشن ته ګورو انشاءالله تعالی د افغانستان د ټیم ډېر ښه کمبینیشن ده ډېر ښه مورال ده نو پوره ډاډه یم چې ډېر ښه په زړه پورې لوبه به کېږي انشاءالله تعالی او د ګټلو هڅه به کېږي.
او جار صاحب یوه عمومي پوښتنه کوم په دغه څلورو لوبډلو کې چې افغانستان پاکستان هندوستان او سرلنکا ده کومې دوه لوبډلې ستا په نظر باندې د دې وړتیا لري چې پایلوبې ته ووځي؟
د پایلو به پاره وړاندوینه سخته ده خو بیا هم زه به دې غوښتن کوم چې افغانستان داسې پایلو به وکړي هغه ځینې په ډېر کم څه کې پایلو به ته بچسوي و دې شکب نو داسې به زه دې غوښتن کوم چې خدای دې کوي چې افغانستان پایلو به وکړي سره دې چې دا ځلې دې لوبه او دغه ته ګوري بلدا چې شلوریس فارمټ د شلوریس فارمټ کې افغانستان ماشاءالله چاته تن نور کوي په اسي ټیمونو کې نو دا هیله لرم چې یو ټیم به ان شاء الله افغانستاني.
جار صاحب د مینوالو یو پوښتنه چې زموږ خبرونه ته راسولې زیات په دې نظر دي چې د تیز توپچوونکو په برخه کې فضل حق فاروقي تر څومره چې لیدل شوی دی دا په نوی بال باندې خط توپچوونه کوي فکر نه کوي چې د خغری فاروقي سلور اورونه د لوبي په دغه لومړی اوله سورونو کې یا په لومړی دوله سورونو کې وشي پایله به خوي؟
د مینوالو غوښتنې ته په ډیر احترام دي کې خو شک نشته چې مینوال خو یې چې فضل حق په نیو بال باندې ښه بالینګ کوي خو که چېرته ټول اورونه موږ مخکې خلاص کړو بیا وروستی اورو ته ډیټا اورو ته څوک نه پاتې کیږي نو هغه کې هم فضل حق وروسته ښه اورونه کوي موږ اړی چې فضل حق وروسته هم وساتو.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه جار صاحب کبیر تر وګرځو د نن ورځې لوبې ته که موږ لومړی بیټنګ کوو نو څومره هدف باید د بریا لپاره وټاکو او که مقابل بیټنګ کوي نو څه فکر کوي لږ تر لږه څومره منډو کې باید رایسار کو؟
که تاسو چیرته وړمه ورځ لوبه کتلې د سریلانکا سریلانکا بیټنګ ډیر ښه ده له پایله بیټنګ خو او د غنی ځوانان چې راغلي بالینګ ګر که دومره خنه ده خو بیټنګ ډیر پیوړی ده هغه ورځ چې له بنگلاديش نه 192 منډې پوره کړلې نو دا د ښکارندوی کوي چې سریلانکا بیټنګ رښتیا هم ښه ده او دا وړتیا لري موږ چې نور لوبي هم تعقیب کړي دي په شل ورځو سیالیو کې د هغوی بیټنګ ډیر ښه ده نو هدف به زموږ بالینګ ته په کتو سره که موږ وګورو په شارجا کې چې موږ 168 شاوخوا وکړو انشاءالله تعالی بد هدف بنې انشاءالله.
درنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول او د افغان ملي لوبډلې پخوانی منیجر جار عبدالرحیم زیاو چې په آسیا کپ کې د افغانستان د نن ورځې او راتلونکو سیالیو په اړه موږ سره خبرې کولې. په همدې سره زموږ د دیونۍ د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته واځه بیرغه تانسته نه جوړیږي او دلته خبرو قصه کمو وسه. دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خولې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړی د راپور تر څنګ لاروا پو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تېروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نه شوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو را پورې خندل امام څه نه شو، څه خولې نه شو بسله. دغسې ورته ودرېدم. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو. دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم، هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سیوی مې ورکړه. هغه ځای کې بیا اوسه ځای په خایسي ومنلم. بیا شاګردان ډېر رانه خوشحاله. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله رسې یو کور کې مې ماشومان وو، مشمان باندې پریکټیس کول، یعنی تختم پیدا کړی و. خپل هم تختې باندې لیکچر ورکول، مشمان دغه سیزده کول و د انګلیسي، دغه سیمې ټوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول ته مې لیوالا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته واځه بېرغه تا نه څه نه جوړیږي، واځه ته خبرو قصه کې مو وسه. دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو سی باره کې خبرې وکړم. دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهمې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب به شم. حال دا چې مونږ که چیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مونږ رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی که چیرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نه هغه که چیرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون هم دغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې د وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نه شي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپل مات. دا چې څنګه دې ماتول شي، دا به خپل ځوان ورته وهل لاره پیدا کړي چې څنګه کولای شي چې دا خپل غاغ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروژني. خو مسعود فیضی چې خپله له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د ده باور ور ختموي.
زه یو ښه مثال دا لرم، په یو وخت کې زما سره زما د کلي زه ډېر خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول، یا به کله چې ما کوم شعر پوسټ کړ یا کومه لیکنه به مې وکړه، خو طبعا دوی سره به نه ور جوړه که نه، دوی ذهنیتونو سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې مسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زمونږ نه ډېر لرې وو که نه، که چېرته نږدې وای کېدای شي یو ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم، لکه د فلاني زوی کولی شي ته نه شي کولی، مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم، که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. او اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلي دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي، یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه یې کولی شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو، لکه منفي اړخ دا دی چې والله زه به ناکام شما یا زه نشم کولی یا زه دومره چیرته قوت لرم. دغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور و پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډېری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دی بسته دی ټولن په نظر هغه هغه په ټولن کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد لاسه ورکی
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وی نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي
لګنو بریاو شاته کیږي معمولا قربانی شخصیت پیدا کی یعنی یو ډول ایثارګره او به اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي اروي اختلالونه پیدا کی ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی په خوب کې ستونزې پیدا کی یو ډول تسلیم یارچته هر برخه کې تسلیمیږي ډیر ځله وابستګي په نورو باندې په کورنۍ په مخالف جنس په لویانو په دیو په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کی یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري له بعد مرغه که موږ وکولای شو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو
مننه استاد وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی که یو ځوان خپل ځان ومني که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسی که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی که یو ځوان وکولای سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی دای کولای سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس پر خپل بزان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند د ځان منل دی مسؤلیت منل دی قاطعیت یا غوڅتوب ده موخه ده او انسجام ده که دغه موارد تر سره سي ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي او آماده واوسي چمتووالی ولري ژوند ته د ژوند چارو ته امورو ته مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
پٹی وادی پٹی گلی بھی پٹ خندا و پٹ پٹا جڑی دونا نب مزڑا پجون کراشی نب پجون ہر وقت نونا نب کراشی او ہست نبد جو بزرا منشی پر ہرو نبداست پکلاشی نب زمامی ناپ نور ماتشی عشق دل دریا دے پری گڑی گما زد دیدنت گینا مڑی گما زد دیدنت گینا مڑی گما عشق دل دریا دے پری گڑی گما زد دیدنت گینا مڑی گما زد دیدنت گینا